په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د مسکو د غونډې په اړه افغان حکومت موافقې ته نه دی رسیدلی، خو د سولې عالي شورا وایي چې د غونډې ته خپل استازي لیږي. اجمل ان خبرونه په خبرونو پیلوي.
دا پنچیر په ایمرجنسی روختون کې دولس نوی زیږیدلی ماشومان د یو ناڅرګند دلیل لمخې په یو وخت مړ شوی دي. افغان اجرایی رئیس وایي د افغانستان په اړه د جنیوا راتلونکي کانفرانس ته حکومت چمتووالی نیولی، او د ایران چارواکو ادعا کړې ده چې د اسرائیل لخوا د دې هیواد پر مخابراتي سیستم سایبري برید شوی. دا پنچیر په ایمرجنسی روختون کې دولس نوی زیږیدلی ماشومان په یو وخت مړ شوي. دا دې روختون رئیس ډاکټر محمد اکبر جان ازادي رډیو ته ویلي دا ماشومان چې له شپږو تر پنځلس ورځو پورې عمرونه یې لرل، د نسایي ولادي برخې په عاجله خونه کې ساتل کېدل او پرون د ناڅرګند دلیل له کبله مړه شوي دي. د ډاکټر اکبر جان په وینا د دې نوو زیږیدلو ماشومانو شپږ تنه د پروان ولایت، درې تنه د کاپیسا او درې نور هم د پنچیر ولایت وو. د نوموړي په وینا تر اوسه پورې دې ماشومانو د مړینې علت څرګند نه دی او د بیلابیلو ادارو یو شریک هیئت د پیښې په اړه څېړنه کوي. افغان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي د افغانستان په اړه د جنیوا راتلونکي کانفرنس په اړه یې چمتووالی نیولی او هیله من دی چې دا به د افغانستان په اړه یو مؤثر کانفرنس وي. ټاکل شوی چې د وزیرانو په سطحه د روانې عیسوي میاشتې په ویشتمه او اتمه شتمه نیټه په جنیوا کې د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې یو کانفرنس جوړ شي. ښاغلی عبدالله نن د وزیرانو د شورا تر غونډې مخکې په دې اړه د حکومت د چمتووالي یادونه وکړه.
امیدوار هستیم که انشالله با مو اساس پیشبینی
آقای عبدالله وایی هیلمنیو چه که خدای کول دا پیشبینیو سرسم با دا کنفرانس سول تدرسیدو او دا افغانستان دا خلق و دا اهداف و لومړیتوبون پا عملی که دو که دا افغانستان و نړیوال ټولنې دا متقابل و جمنو یا مؤثر کنفرانس ووسی. اخو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د حکومت استازي به د افغانستان په اړه د مسکو پر راتلونکي غونډه کې ګډون ونه کړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان سبغت احمدی د دوشنبه په ورځ ازادي رډیو ته ویل کابل له مسکو سره لا هم د دې غونډې د سرنګوالي په اړه توافق ته نه دی رسیدلی.
قرار است یک
هیئت از شورای عالی سولو بروه. از حکومت دی وی تاکل شوی چې د سولې د عالی شورا یو هیئت د مسکو په غونډه کې برخه واخلي. له حکومت څخه هیڅ څوک دی غونډې ته نه ورځي او د سولې عالی شورا د یو خپلواک بنسټ په توګه پکې برخه اخلي. د سولې شورا وی یو شپږ کسیز هیئت د مسکو په غونډه کې ګډون کوي. تر دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي و افغان حکومت او طالبانو دواړو منلې چې راتلونکي جمعې په ورځ د مسکو غونډې ته خپل استازي ورواستي. په غزنی کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتو کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله وختي. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري د دوشنبه په ورځ ازادي رډیو ته ویل دا نښتې تیره شپه د خوږیانیو ولسوالۍ په نقل مرکز او مالستان ولسوالیو کې شوي چې پکې دیارلس تنه امنیتي سرتیري وژل شوي او دولس تنه او دوه ویشت تنه وسلوال طالبان وژل شوي. بلخوا د افغان ملي اردو چارواکي وایي په زابل کې د وسلوالو پر ضد عملیات کړي چې لږ تر لږه لس وسلوالي وژلي او شپاړس نور یې ټپیان کړي. په جنوب کې د 215 اتم قولي اردو ویان تورن احمد صادق عیسا وایي عملیات د دې قولي اردو د لومړۍ پلې لواء ځواکونو د زابل د ارغنداب ولسوالۍ د لغړ بابا په سیمه کې کړي دي چې 25 ساعته یې دوام کړی. په فاریاب کې بیا چارواکي وایي دغلته د وسلوالو طالبانو نظامي مسؤول قاری یوسف حقیار وشل شوی. د فاریاب د امنیې قمندانۍ ویاند عبدالکریم یورش ازادي رډیو ته ویل قاری یوسف حقیار چې د فاریاب په څو ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو نظامي مسؤول و دوه ورځې مخکې د افغان ځواکونو سره پیوند خطه کې ټپي شو او اوس د طالبانو په یو پټنځای کې سا ورکړي. خاغلی یورشوی قاری یوسف چې په حقیار مشهور و د خواجه سبسپو شیر انتګاب او دولت آباد په درې ولسوالیو کې د طالبانو د نظامی کمیسون مشر و. نوموړی دوه شپې مخکې د شیر انتګاب او دولت آباد ولسوالیو ترمنځ یو کلي کې د امنیتي ځواکونو سره په نښته کې ټپي شو. د فاریاب د پولیسو د ویان په وینا د طالبانو دا نظامی چارواکي د دولتي ځواکونو د یو هوان په پرچی سخت ټپي شوی و. دوه ورځې د پښتونکوټ ولسوالۍ کې د طالبانو په یو پټنځای کې تر درملنې لاندې و، خو وروسته یې د اخیستې ټپ له کبله سا ورکړې ده. د عراق په پایتخت بغداد کې پرون ناوخته بومي چاودنو لږ تر لږه شپږ کسان ووژل او یو شمېر نورې ژوبل کړل. دا داعش وسله والې ډلې د دې چاودنو چې د بغداد په شیعه میشتو سیمو کې د ماښام د ګڼې ګوڼې پر مهال شوي مسؤلیت منلی دی. د عراق حکومت او لویدیځو متحدانو ویلي چې کسان په عراق کې د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ فرقهیي تاوتریخوالی کم شوی، خو دا هېواد لا هم د داعش او القاعده ډلو لږ ګواښونو سره مخ دی. ایران اسرائیل تورن کړی چې د دوی پر مخابراتي سیستم یې ناکام سایبری برید کړی. د ایران د اطلاعاتو وزیر محمد جواد ازری جرمی دا تور نن د خپل ټویټر اکاونټ له لارې پورې کړ. نوموړي ویلي دا سایبری برید په ایران کې د تخنیکی ټیم د بیدارۍ له کبله ناکام شو. تر جرمی مخکې د نوموړي مرستیال حمید فتحی ویلي و تخنیکی ټیم یې د دې هیواد په مخابراتي سیستم کې د نفوذ څو هڅې شنډې کړي دي. او په مالیزیا کې و اوکراینی ښځه د نشه یي موادو د قاچاق په جرم په عمري بند محکومه شوې. د مالیزیا سترې محکمې د دوشنبې په ورځ کلاودیا لوپاتکینا د یو نیم کیلو ګرام کوکاینو په قاچاق مجرمه وبلله. دا څلېرش کلنه اوکراینی د 2015 کال په ډسمبر میاشت کې د مالیزیا د پیننګ ټاپو په نړیوال هوایي ډګر کې د ګمرک مامورینو وروسته له هغې ونیوله چې له دې سره یې د چاکلیټو په بکسونو کې کوکاین وموندل.
سی ازادي رادیو ته واژیست. په اصل کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د مسکو د غونډې په باب موافقې ته نه دي رسیدلي، د سولې عالي شورا وایي د غونډې ته خپل استازي لیږي.
ما تا روز به توافق نه رسیدی و قرار است یک هیئت از سولې عالي شورا برو از حکومت کشیم.
د مسکو پر غونډې انتقادونه هم سوي.
او اوسه پورې هم د روسیې مداخله په افغانستان کې جریان لري، نو څنګه سړی اعتماد وسي کولی چې هغه له اوسه پورې د مخالفین تصویه کوي او بیا موږ اوس پرې باندې دا اعتماد وکړو.
اجرایه رئیس وی په خاص اروزګان ولسوالۍ کې د حکومت لخوا په ځنډ سره د اجراءاتو له کبله خلکو ته مرګ ژوبله اوښتي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ټاکل سوې روانه اونۍ د ولسمشرۍ انتخاباتو محلوي ویش اعلان سي.
دغه اونۍ کې به د ولسمشرۍ ټاکنو تقویم هم چې د تېرې جمعې په ورځ له سیاسي اعضابو مدني ټولنو سره د دوی نظریات هم راسره واخیستل تر څو د ولسمشرۍ ټاکنې په خپل وخت ترسره شي.
په پرا کې لا هم د څرخی الوته کې د نسکورېدو په پیښه کې د ځینو وژل سوو کسانو مړي د هغوی کورنیو ته نه دي سپارل سوي. یو کلی زر غږونه ډرامه په همدې خپرونې کې اورېدای سئ.
حالا سونه د بار پټي له انګورو نه هم خواږ دي، ځکه چې ستا د لاس کورنۍ کلچې ډېرې مزهدارې دي.
او په بهرنیو مسایلو کې اوري چې سعودي عربستان او متحدانو ویلي چې په یمن کې د جګړو بندولو ته ژمن دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي له مسکو سره تر اوسه پورې هوکړې ته نه دي رسېدلي چې د حکومت کوم استازی په دې کې برخه واخلي، خو د سولې عالي شورا وایي چې د غونډې ته خپل استازی لیږي. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د مسکو د غونډې د جوړېدو د څرنګوالي په اړه له روسي چارواکو سره خبرې کوي، ټینګار کوي چې تر کومه چې افغان حکومت د غونډې د جوړېدو د څرنګوالي او وخت په اړه له روسي چارواکو سره یوې هوکړې ته ونه رسیږي، افغان پلاوی به په دغه غونډه کې ګډون ونه کړي. د دغه وزارت ویان صبغت الله احمدي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې عالي شورا پلاوی به د یو خپلواک بنسټ په توګه په دغه غونډه کې ګډون وکړي. هغه وایي طبیعي ده کله چې په غونډه کې ګډون نه کوو چمتووالی هم ورته په کار نه دی. د سولې عالي شورا د یو خپلواک بنسټ په توګه په غونډه کې ګډون کوي تر هغې چې د غونډې د څرنګوالي او د جزئیاتو پړاوې توافق ته ونه رسیږو. ټاکل سوې د سولې عالي شورا یو پلاوی ولاړ سي او د حکومت په څوک ورکې نه وي. دا چې د مسکو له غونډې د افغانستان د حکومت غوښتنې څه دي ښاغلي احمدي په اړه وضاحت ورنه کړ، خو له دې وړاندې افغان حکومت ویلي و چې په دغه غونډه کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي او ټینګار یې کړی و چې په نورو هیوادونو کې د افغان سولې په تړاو جوړېدونکې غونډې باید د افغانانو په رهبرۍ ترسره سي. ټاکل سوې وه چې د تېرې میلادي میاشتې په لومړیو کې په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه جوړه شوې وای، خو وروسته بیا د کابل په غوښتنه دغه غونډه وځنډېده. له دې وړاندې روسي چارواکو ویلي و چې د مسکو غونډه کې چې هدف یې په افغانستان کې سوله ده، افغان پلاوی امریکایي او طالب استازو او دغه شان د سیمې د یو شمېر نورو هیوادونو ته د ګډون بلنه ورکړل سوې ده. که څه هم وسلوالو طالبانو تر اوسه په غونډه کې د ګډون په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې روسي چارواکو ویلي و چې طالبان هم د مسکو په غونډه کې ګډون ته چمتووالی نیسي. د رویټرز خبری آژانس په تازه راپورونو کې راغلی چې مسکو غونډې ته د افغانستان پخوانی ولسمشر حمید کرزی او د جمعیت اسلامي اجرایی مشر عطا محمد نور هم وربلل سوی دي چې د روسیې د غوښتنه د افغانستان د پخوانیو چارواکو له لورې منل سوې ده، خو د افغانستان د اجرایی ریاست لیدلوری په دې اړه متفاوت دی. د اجرایی ریاست مرستیال ویان امید میسم هیله څرګندوي چې د مسکو غونډه به د افغانستان د سولې لپاره یوه لاره اخلاص کړي او ټینګار کوي چې دا غونډه به له لاسته راوړنو ډاکه هم وي. ښاغلی میسم وایي چې د سولې عالي شورا به د افغان دولت په استازیتوب په دغه غونډه کې ګډون وکړي. له دې سره د سولې د عالي شورا ویان احسان طاهری وایي پریکړه سوې چې د سولې عالي شورا لخوا څلور یا شپږ کسیز پلاوی د مسکو غونډه کې ګډون وکړي. هغه وایي د سولې عالي شورا به یو لوړ پوړی پلاوی چې څلور تر شپږو کسان به پکې وي د مسکو غونډې ته د ګډون په هدف استول کیږي. معنا ده چې د افغان حکومت په استازیتوب به د سولې عالي شورا استازي غونډه کې ګډون وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان مشرانو جرګه په دې باور ده چې د افغانستان حکومت باید له دې فرصت نه له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره ښه ګټه واخلي.
افغان حکومت ویلی په روسیه کې د افغانستان د سولې په اړه د بحث په غونډه کې به ګډون ونه کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دې غونډې د وخت څرنګوالی او د افغان حکومت د استازو د ګډون په اړه له روسیې سره موافقه نه ده سوې، خو د سولې عالي شورا وایي چې دې غونډې ته خپل استازي لیږي. اوس پوښتنه دا ده چې د دې غونډې د بریا چانس څومره دی؟ احمد تکل د ولسي جرګې له غړي نذیر احمد احمدزي سره په دې اړه مرکه کړې. په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې افغان حکومت ولې په دې غونډه کې ګډون نه کوي.
دا اوس خبره نه ده، پخوا هم دا کله چې دا موضوع یاد سوله ولسی جرګې سره او د افغانستان د مشرانو سره رئیس جمهور ټول په مشورې سره موږ دا فیصله وکړله چې موږ په روسیه کې د افغانستان د سولې خبرې د افغانستان یا د افغانانو په خیر نه دي، ځکه روسیې سره ډېر اوږده مشکلات موږ لرو او اوس پورې هم د روسیې مداخله په افغانستان کې جریان لري. نو څنګه سره اعتماد وسي کولی چې هغه له اوسه پورې زموږ مخالفین تقویه کوي او بیا موږ اوس په هغه باندې دا اعتماد وکړو؟
د افغانستان یو شمیر سیاسي رهبرانو د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون ویلي دي چې په دې غونډه کې به ګډون وکړي. فکر کوي چې د دوی ونډه به څه وي؟
هغه نو د افغانستان د ملت نمایندګي نه شي کولای او نه د حکومت او شخصا هغه د خپل شخصي نظر د دیموکراسي ته کولای شي چې دوی اشتراک وکړي، نه په نمایندګي د افغانانو یا د افغانستان، ځکه د افغانستان نمایندګي کې د حکومت کوي او حکومت په دې نه بایکاټ کړی ده او په دې غونډه کې به اشتراک نه کوي.
او د سولې د عالي شورا د ګډون په اړه راته ووایي.
زما په اند خو موږ کومه فیصله چې درلودله هغه دا وه چې حکومت ته موږ مشوره ورکړې وه چې په دغه رقم ته غونډو کې چې هغه د افغانستان د ملي ګټو په خلاف معنی وي او افغانانو ته په یوازې دې چې سوکالي یا خوشحالي راوړي نور خفیانونه یا نور مشکلات وزې کوي په داسې جلسو کې باید اشتراک ونه کړي لکه د روسیې. نو زما په اند کې د سولې عالي شورا هم په دې کې اشتراک ونه کړي، ځکه چې دولت یې نه کوي. نو بیا سولې عالي شورا خو د دولت نمایندګي نه شي کولای، خو که داسې یو بل ځای کې کوم ملاقات د مخالفینو سره وي د هغه په مورد ځي هغه په بېله خبرې، خو د غونډې په مورد باندې موږ دا فیصله داسې څوک ونه ځي.
که په دې حساب وي نو د مسکو له غونډې نه بیا هم تمه کېدای شي د افغانستان د جګړې د حل په برخه کې چې دا به بریالی شي؟
دما په ان په صورت نه. اول خو مخالفینو ته هم دا وایم چې چیرې دوی واقعا مسلمانان وي او مسلمانان اوسي دوی د خپل مشکل مد نظر ونیسي، ځکه روسانو سره د موږ یو نیم میلیون شهیدان دغه دربدرۍ افغانستان تباهي دا ټول د روسانو له وجې نه وه. دوی څنګه دوی د یو مسلمان په توګه باندې بیا د یو عالم یا ملا په توګه باندې دوی د روسانو ته کینه او پیروزه کوي او بیا د دوی صلح تقاضا له روسانو نه کوي؟ دا هیڅ عقل او منطق نه مني، ځکه موږ ډېر امنیت مشکلات هلته لرو. نو نور ممالک شته، اسلامي ممالک شته، اروپایي اتحادیه شته، همدا رقم امریکا شته، سیکولر استراتیژیک دوست هېواد ده، همدا رقم نور هغوی کولای شو چې په هغه ممالکو کې موږ سره ناسته وکړو، خو بالخصوص په روسیه کې نه.
احمد زای صاحب، تاسو د افغانستان او د روسانو د زړو ستونزو او مشکلاتو او د روسیې یرغل یادونه کوي. په داسې حال کې چې هغه سیاسي رهبران چې د مسکو په غونډه کې ګډون ته چمتووالی ښودلی له هغو مجاهدینو نه دي چې د روسانو پر ضد جګړه کړې.
دما په ان هیڅکله هغوی د مجاهدینو استازیتوب نه شي کولی، ځکه دا مشکل د ټول ملت مشکلو سره شخصي توګه باندې یو څوک تللی سي، نه د مجاهدینو په نمایندګي، نه د حکومت په نمایندګي او نه د افغان ملت په نمایندګي، ځکه چې افغان ملت او ټول ولس دا خبره رد کړې ده او رئیس جمهور نه دا تقاضا کړې وه، بالخصوص پارلمان د افغانستان، تاسو په دې کې اشتراک نه کوئ، ځکه چې دا په یوازې دې چې موږ ته فائدہ ورسوي نواقص زیات وي او موږ نه غواړو چې روسان په سرحدات کې په مداخله دي دوی اصلي پیسې همدارنګه تیر عمراتو کې دوی لاس وهنه نواز کله روسیې ته تللی د دوی معاون د پارلمان پر ما په دې مورد باندې هلته لهجه وکړله بایکاټ هم شروع کړل جلسې نه چې تاسو د افغانستان په عمراتو کې لاس وهنه کوي او دا لکه سوریه تسې نه ده افغانستان بیل ده او زموږ تاسو ازادو زخمونه لا نه دي جوړ شوي او که تاسو غواړئ کوم مشکل لرئ راځئ رسمن مخامخ دمون حکومت سره نظام سره شریکي نه مخالفینو سره ستاسو هغوی ته اصلحې ورکوي او د افغانستان کې لاس وهنه کوي.
د ولسي جرګې استازی نذیر احمدزی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د پاکستان د عالمانو شورا وروستۍ څرګندونې د ولسي جرګې له توند عکس العمل سره مخامخ شوي. د پاکستان د عالمانو شورا مشر مولانا طاهر اشرفي په خپلو تازه خبرو کې ویلي چې د مولانا سمیع الحق په وژنې سره د افغانستان جګړه به نور هم پراخه شي. نور حل د ناجي صفوي په راپور کې
د افغانستان ولسی جرګې د پاکستان د علماو شورا د مشر ورستۍ څرګندونې چې ویلي د مولانا سمیع الحق له وژل کېدو وروسته په افغانستان کې جګړه پای ته نه رسیږي او لا پراخیږي غیر مسؤلانه وبللې. دغې جرګې غړي د هیواد له علماو وغوښتل سو په دې تړاو خپل دریځ روښانه کړي. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي د دوشنبې ورځې په عمومي جلسې کې په دې اړه د جرګې د غړو له څرګندونو وروسته وویل چې دا ډول څرګندونې د افغانستان په کورنیو چارو کې ښکاره لاسوهنه ده.
موږ د یو ګاونډي هیواد په توګه دا نه غواړو چې د پاکستان په بې ثباتۍ کې رول ولرو، بلکې موږ غواړو د ډیپلوماټیک عرف او قانون په مطابق له پاکستان سره نیکې اړیکې ولرو. هیله من یو چې په داسې غیر مسؤولانه څرګندونو پاکستان د دواړو هیوادونو اړیکې خرابې نه کړي او زموږ مخاطب د افغانستان علما دي چې د پاکستان د علماو غیر مسؤولانه څرګندونو په تړاو خپل دریځ روښانه کړي.
خغلی ابراهیمی ویل د مولانا سمیع الحق وژل کېدل افغانانو پورې هیڅ تړاو نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د دینی عالمانو د شورا مشر مولانا طاهر اشرفي له پاکستاني ټلویزیوني چینل جیو نیوز سره په خبرو کې ویلي چې د مولانا سمیع الحق په وژنې سره به د افغانستان په جګړه کې تاثیر را نه شي، بلکې څو چنده به زیاته شي. د پاکستان د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا سمیع الحق چې د طالبانو په معنوي پلار هم مشهور دی، د جمعې په ورځ په راولپنډۍ کې په خپل کور کې د چړو په گزارونو په مرموز ډول ووژل شو چې تر اوسه هم کومې ډلې او یا لورې د دغې وژنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم یو شمېر پاکستاني علماو په افغانستان کې جګړه روا بللې وه. هڅه مو وکړه څو د پاکستان د دینی عالمانو د شورا مشر مولانا طاهر اشرفي د وروستیو څرګندونو په تړاو د افغانستان د علماو د سرتاسري شورا نظر هم ولرو، خو بریالي نه شو. په ورته وخت کې د کابل د علماو شورا مرستیال ګل احمد صدیق چکری د پاکستاني علماو د مشر دغه څرګندونې بې بنسټه وبللې او ویل چې د افغانستان جګړه د نړۍ د ټولو علماو له لوري ناروا بلل شوې ده.
دا جګړه په افغانستان کې استخباراتي جګړه ده. دا جګړه چې دوی روا بولي په هیڅ صورت دلته جواز نه لري. ټول تقریبا د 100 دولتونو علما سره یو ځای شو، غونډه وکړه چې په افغانستان کې دا روانه جګړه، خپل منځي کې جګړه دا روانه ده، چې دا شدت د چی شي په وجه پیدا کیږي؟ د مولانا سمیع الحق د وژنې نه بعد دا شدت پیدا کیږي. دوی د باید څېړنه وکړي چې دا مولانا سمیع الحق چا په وژه، دا د چا لخوا ووژل شو.
د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا وایي د طاهر اشرفي څرګندونې سیاسي انګیزه لري او د دوی په خبره دا مسایل د پاکستاني استخباراتو په اشاره مطرح کوي.
د افغانستان اجرائیه رئیس وی په خاص اروزګان ولسوالۍ کې د حکومت لخوا په ځنډ سره د اجراءاتو له کبله ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتی. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې ویل چې په دغه ولایت کې د روانو جګړو له کبله بې ځایه سوي کورنۍ او خلک بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. واصل وصال نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس دا مني چې په اروزګان ولایت کې د حکومت لخوا په ځنډ سره د اجراءاتو له امله ملکي مرګ ژوبله زیاته شوې او زیات شمېر کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه شوې دي. عبدالله عبدالله د دوشنبه پر ورځ د وزیرانو شورا تر غونډې مخکې رسنیو ته وویل چې په اروزګان کې به د خلکو د دفاع او خوندیتوب لپاره له هرې ممکنې لارې کار واخیستل شي.
جنگی که ادامه داره
متحد
دی وای کومه جګړه چې هلته روانه ده له بده مرغه چې په خاص روزګان کې د زیاتو خلکو د بیزای کېدو او مرګ ژوبلې لامل شوی او دا باید ومنو چې زموږ اجرات په ځان سره ول چې د غزان د مرګ ژوبلې د زیاتېدو او د زیاتو خلکو د بیزای کېدو لامل شوی زه ډاډ ورکوم هغه څه چې زموږ په وس کې دي د خلکو په دفاع کې به دریغ نشي
په خاطر دفاع از مردم
خغلی عبد الله ویل په خاص روزګان کې د روان وضعیت د کابو کولو لپاره د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي سره خبرې کړې او نوموړي ورته په دې برخه کې د لازمو اجراتو ډاډ ورکړی اجرایي رئیس وویل چې د بیزای شو خلکو ستونزو ته رسیدنه هم په لومړیتوبونو کې ده دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر راپورونو له مخې له تېرو څو ورځو راهیسې د روزګان ولایت په خاص روزګان ولسوالۍ کې درنه جګړه روانه ده چې ځینې خلک دغه جګړه قومي بولي خو اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د دغې جګړې مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی د خاص روزګان ولسوالۍ ترڅنګ د روزګان ولایت یو شمېر نورو ولسوالیو او مرکز اړوند په ځینو سیمو کې هم د نامنیو او جګړو خبرونه ورکړل شوي چې خلک یې اندېښمن کړي دي د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې له لرې سیمو څخه د جګړې له کبله بېځایه شوو کورنیو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې روانو جګړو ترې هر څه اخیستي او د ژمي لپاره سرپناه نه لري او تر شنه اسمان لاندې شپې ورځې تېروي دوی غوښتنه کوي چې دولت د ژمي لپاره د سرپناه ځایونه ورته برابر کړي او د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته ورسره وکړي د روزګان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست د معلوماتو له مخې په روزګان کې له لس زرو ډېرې کورنۍ بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري په ورته وخت کې د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي هم د دغې جرګې د دوشنبې ورځې په عمومي غونډه کې له حکومت وغوښتل چې په خاص روزګان ولسوالۍ کې د روان ناورین مخه ونیسي دی وایي دغه موضوع چې له څو ورځو راهیسې مطرح ده دوه ډوله تفسیر کېږي یو وایي چې جګړه قومي ده بل وایي چې طالبانو د سیمې په خلکو هجوم راوړی چې تلفات هم لري په دواړو حالاتو کې مسؤلیت د امنیتي او دفاعي ارګانونو او حکومت په غاړه ده چې باید ژر تر ژره د دغه ناورین او خلکو د وژنې مخه ونیسي خاص روزګان ولسوالۍ د ولایت مرکز ترینکوټ په ختیځ 130 کیلومترۍ کې د زابل او دایکنډي ولایتونو له نام نسیمو سره په ګاونډ کې پرته ده چې مرکز ترینکوټ سره د ځمکې لار له څه باندې یو کال راهیسې تړلې ده وصل وصال ازادي راډیو کابل
په غزنی کې د 22 وسلوالو طالبانو او 13 افغان سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکول شوی دی حبیب الرحمن تاثیر راپور لري
دولتي چارواکي وایي د غزنی په دوو ولسوالیو کې په جګړه کې 15 وسلوال طالبان او امنیتي سرتیري وژل شوي دي د ولایت ویان محمد عارف نوري د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تیره شپه د خو ګیانو ولسوالۍ په نقلي مرکز او مالستان ولسوالیو کې 13 تنه امنیتي سرتیري او 22 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي نوري زیاتوي تیره شپه وسلوالو طالبانو د خو ګیانو ولسوالۍ د اتم احمد کاریز په سیمه کې د ملي پولیسو او ملي اردو په یو قرارګاه همدارنګه د مالستان ولسوالۍ په کندلاغ او چار سیمو کې بریدونه کړي دي چې په ترڅ کې 13 تنه امنیتي سرتیري وژل شوي او درې نور ټپیان دي نوري زیاتوي په دغه نښته کې 13 تنه وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبلا وشتې ده چې 22 تنه یې وژل شوي او 15 نور یې ټپیان دي ملکي کسانو ته کوم زیان نه دی اوښتی
مخالفینو د خوګیاڼو ولسوالۍ اړوند د کاریز اتم احمد په سیمه کې د ملي اردو او ملي پولیسو په ګډې یوې امنیتي پوستې برید ترسره کړ او دغه راز د مالستان ولسوالۍ په کندلار او اوچار سیمو کې هم نښتې شوي دي په دواړو ولسوالۍ کې ټول کال 13 تنه امنیتي سرتیري په شهادت رسېدلي دي درې تنه ټپیان شوي دي او دغه راز مخالفین چې 14 تنه یې په مالستان او 16 تنه یې هم په خوګیاڼو ولسوالۍ کې دي چې ټول کال 22 تنه وسلوال مخالفین هم وژل شوي او د 15 په شاوخوا کې دوی په دواړو ولسوالۍ کې ټپیان لري
بلور ته وسلوال طالبان بیا د پولیسو شمیره زیاته یادوي د دغه ډلې ویان زبی ولا مجاهد ازادي رادیو ته په لیکلي پیغام کې ویل دي چې د غزنی مرکز ته چیرمه د خوګیانو ولسوالۍ په نقلي مرکز کې په بریټ کې اتل سرتیری وژل یا شپشتن نور ټپیان دي چې ځینې وسلې او مهمات هم لاسته ورغلې دي خو د خپل جنگیالو یو پاړی څنګه دی ویلي
بلخه په فراک کې د وی څرخل وته کې د نسکرودو د پیښې د قربانیانو د کورنۍ غړي وایي چې تر اوسه د دوی د قربانیانو جنازې نه دي ورسپارل شوی امنیتي چارواکي به وایي چې په دې اړه دوی پوځي عملیات پیل کړي احمد شاه پترت او نور تفصیل
په فراه ولایت کې کورنۍ چې خپل غړي هلیکوپټر د لویدو په پیچ کې لاس ور کړی پر مرکزی دولت امنیتي ځواکونو سخت نیوکه کوي د دوی په خبره امنیتي ځواکونو تر اوسه د دوی د مړو د لاسته راوړلو لپاره هیڅ عملی اقدام نه دی کړی عبدالخالق امینی د فراه ولایت د ولایتي شورا د یوې غړي جمیله امینی د خپلوان څخه دی چې هغه هم په دغه پیښه کې وژل شوې ده. امینی وایي چې دولت او امنیتي ځواکونه هېڅکله دوی ته رښتیا نه دي ویلي او تل یې غلط معلومات ورسره شریک کړي دي. د هغه په خبره دولت ویلي وه چې دغو کسانو جنازې د سره صلیب سره دي، اما اوس دولت د وسلوالو مخالفانو پول کښې دي.
از الف تا یا دروغ برای ما گفت که ما گویا صلیب سرخ رفته اجساد انتقال میده. امی بود صلیب سرخ دو مازدای طالبا، امی بود صلیب سرخ که کتاب فیلن اجساد ما وجود نداره.
امینی هم داشتن در الیکوپتر در ویدو پیش هم یو معما بوله و وایچ په دیاره باید جدی چیرنی وشه. در خبر دستیم خلق ورته ویلی چه الیکوپتر مخیل الویدو چخه او را خسته ده.
از گفتی از او برات میگم او ریش سفیده که شهید ما را ورداشت آورد در قریه خود بودن. این دروغ نمیگه، ضرورت هم برای دروغ نداره، ولی تیاره آتش گرفته بعد از کنترل خارج میشه با کو میخوره. ای که آتش گرفتم جواب آتش زیر ارگانای زیرب با جواب بده.
امینی هم داشتن دولت دوستوال مخالفان څغواړي چې دغه جنازی دی د دوی کورنۍ ته وسپاري. په همدې حال کې د فراه ولایت امنیتي چارواکي به وایي چې دوی خپل پوځي عملیات د قوم مشرانو په غوښتنه ځنډولي وه. د فراه ولایت د ملي اردو دوم پل لیوا قمندان زکریا میرزاد وایي چې قوم مشران دوی ته ویلي چې عملیات مه کوئ او دغه مړي به دوی د دولت دوستوال مخالفانو څخه واخلي، خو چې دا کار نه دی شوی دوی خپل جدي پوځي عملیات په دې اړه پیل کړي دي.
بالاخره هدایت به ما داد شد که بود نظامي کار بگیرین. وقتی که ما
کله چې موږ ته هدایت راکړ چې د نظامي اړخه کار واخلو موږ حرکت وکړ، هماغه سیمې چې زموږ ته ښودل شوې وه هلته اجساد موجود نه وه او زموږ عملیات ناکام شول. اوس هم موږ او ټول استخباراتي څانګې پر دې په کلکه کار کوو چې د اجساد ځای معلوم کړو، هلته د ځانګړو ځواکونو عملیات ترسره شي او ورته ژر به اجساد دوی کورنیو ته وسپارل شي. د یادونې وړ چې د 5 ورځو په تېرېدو سره بیا هم تر اوسه یوازې د هلیکوپتر د رالوېدو له پیښې څخه 12 مړي د فراه ښار ته راوړل شوي او 15 نورې د دولت د وسلوالو مخالفانو په لاس کې دي. وبلیدل چې امنیتي ځواکونه به کله بریالي شي چې ټول جنازې کورنیو ته وسپاري.
وموندل چې په فراه کې د یوې څرخیل وتکې د نسکورېدو د پیښې د قربانیانو خپلوان پر دولت او امنیتي ځواکونو انتقاد کوي چې تر اوسه د دوی د خپلوانو مړي نه دي ورسپارلي. په ژواک خبري اژانس راپور ورکړی چې وسلوالو طالبانو دغه مړي له ځان سره ساتلي. اژانس د ځینو سرچینو په حواله لیکلي چې وسلوالو طالبانو د دغو مړو په بدل کې د کندهار د امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق د وژونکي د مړي د ورسپارلو غوښتنه کړې ده.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سعودي عربستان او متحدانو یې ویلي چې په یمن کې د جګړو بندولو ته ژمن دي. د سعودي عربستان په مشرۍ د ایتلاف یوې سرچینې ویلي چې په یمن کې د کړکېچ د کمولو په مقصد د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د دریځ کلک ملاتړ کوي. احمد تکل جزئیات وړاندې کوي.
سعودي عربستان او متحدانو یې یوه ورځ وروسته له دې چې په یمن کې د بشري مرستو د رسولو په مهم بندري ښار حدیده کې یې نوي پوځي عملیات پیل کړل. ویلي دي چې د یمن د کړکېچ پای ته رسولو ته ژمن دي. سعودي عربستان او متحدان یې په 2015 کال کې د یمن په جګړه کې د دې لپاره ښکیل شول چې د دې هیواد په شمال کې د شیعه حوثي اغیانو پر ضد په مبارزه کې د ولسمشر عبدالربو منصور هادي دریز پیاوړی کړي. د سعودي په مشرۍ ائتلاف د پنجشنبې په ورځ له حوثي اغیانو څخه د سرې بهیرې پر غاړه د پراته ښار حدیده د نیولو لپاره چې ستراتیژیک اهمیت لري پوځي عملیات وکړل. د دې ائتلاف یوې سرچینې د خپل نوم نه ښودلو په شرط فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې په حدیده کې روانه جګړه پوځي عملیات نه دي، بلکې هدف یې دا دی چې د دې ښار د تجارتي بندر فعالیت یقیني شي. سرچینه زیاتوي چې ائتلاف په یمن کې د کړکېچ د کمولو په مقصد د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي کلک ملاتړ کوي. د یکشنبې په ورځ د دې ائتلاف الوتکو د حکومت پلو ځواکونو په ملاتړ لسګونه ځلې بمبرۍ وکړې، ځکه د جګړې لومړۍ کرښه د هدایده څنډو ته ډېره نږدې شوې او د مخالف لوري ځواکونه د دې ښار د مرکزي پوهنتون خواته د پرمختګ په حل کې دي. د روغتونونو مسؤول چارواکي وایي چې په دې جګړو کې لسګونه سرتیري او مخالف وسلوال وژل شوي دي. په سپتمبر میاشت کې د سعودي په مشرۍ ائتلاف په ژنیو کې د ملګرو ملتونو په نوښت د سولې د خبرو په درشل کې خپل پوځي عملیات بند کړي وو، خو د سولې هڅې وروسته له هغه ناکامې شوې چې وسلوالو یاغیانو وویل ژنیو ته به تر هغه وخته ولاړ نه شي چې ملګري ملتونه صنعا ته د دوی د ستنولو او له سیمې څخه د دې ډلې د ټپي جنګیالیو د رایستلو ضمانت ونه کړي. د سعودي په مشرۍ د ائتلاف چارواکو ویلي چې که حوثي یاغیان یو ځل بیا د سولې خبرو ته حاضر نشي نو هغه مهال به یې پر ضد پوځي عملیات وکړي. چارواکي زیاتوي چې په یمن کې بشري حالت د زغملو وړ نه دی او ائتلاف ژمن دی چې دا کړکیچ ژر تر ژره پای ته ورسوي.
باغوان له زابله په خپل سیمیز کې لیکلي درې میاشتې کېږي په میزان ولسوالۍ کې واکسین نه دی سوی. باوري لشکین څخه لیکلي په پکتیکا کې یخنی ده او امتحان ته مو وخت زیات پاتې دی. ښوونځي ته تګ ستونزمن دی. عبدالواحد مدقیق له لوګره: باید په ژمي کې د سون توکو بیه کنټرول سي. ملا میراجان له فرا لیکلي چې له ولسمشر څخه غوښتنه کوو د فرا ولایت د بخش آباد بند جوړ کړي. عبدالملک عاطف له کندهاره لیکلي: حکومت د بولدک د اوبو بند ژر تر ژره وتړي. عبدالحکیم جمالي د فرا بکوا ولسوالی څخه لیکلي چې په افغانستان کې د سولې امید استه. مستوم استاد د زابل څخه لیکلي چې د شاجو ولسوالی د ښوونځیو مدیران د ښوونکو د معاش یوه اندازه ګرځوي او طالبانو ته یې ورکوي. او د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکلي چې د پکتیا مرکز ګردید څخه تر ډنډې پټان سرحد پورې غځېدلی سړک دی ترانزیت سي. څلور نیمې بجې سوې. د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل انت خبري:
دا پنشیر په ایمرجنسی روغتون کې 12 نوي زیږیدل ماشومان په یو وخت مړ شوي دي. دا ایمرجنسی روغتون د یو چارواکي په کول د جرمني خبري اژانس ویلي چې یو ډول بکټریا د دې ماشومانو د مړینې سبب شوی ده. افغان اجرایی رئیس عبدالله عبدالعوی د افغانستان په اړه د جنیوا راتلونکي کانفرنس په اړه یې ښه چمتووالی نیولی او هیله مندي چې دا به د افغانستان په اړه مؤثر کانفرنس وي. او خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي حکومتي استازي به د افغانستان په اړه د مسکو په راتلونکي غونډه کې ګډون ونه کړي، خو د سولې د شورا یو شمیر غړي به د یو آزاد بنسټ په استازیتوب چې د سولې شورا ده په دې غونډه کې برخه واخلي. د افغانستان ملي اردو چارواکي وایي په زابل کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات کړي چې لږ تر لږه 10 وسلوالي وژلي او 14 نور ټپیان کړي. په فاریاب کې چارواکي وایي دغلته د وسلوالو طالبانو نظامي مسؤول قاری یوسف حقیار وژل شوی. او په غزنی کې حکومتي ځواکونه او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتو کې دواړو لورو ته مرګ شوبلا وختي. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې مهم خبرونه دا دي چې ایران اسرائیل تورن کړی چې د دوی پر مخابراتي سیستم ناکام سایبري برید کړي. او په مالیزیا کې و اوکراینی ښځه د نشه یي موادو د قاچاق په جرم په عمري بند محکومه شوې.
یوسف خان زدران د نن ورځې سپورتي خبرونه لولي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د کابل د فوټبال غوره لیگ سیالیو اتلولي د میوند لوبډلې وګټله. د دغه سیالیو پایلو به د فجر افغان او میوند لوبډلې رسیدلې وي چې پایلو به یې نن د میوند لوبډلې دوه د یو پر وړاندې وګټله. د فوټبال فدراسیون مطبوعاتي عامر شافی شاداب نن ازادي راډیو ته وویل چې د کابل د 14 کلنو ځوانانو ترمنځ د فوټبال د غوره لیگ د یادو سیالیو څخه هدف د کابل په کچه د پیاوړو لوبغاړو لټول وو. دا سیالۍ دوه میاشتې وړاندې د کابل په کچه د 14 لوبډلو ترمنځ پیل شوې وې. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې تیز توپیشتونکی دولت زدران وایي چې ډاکټرانو ورته تر یوې بلې میاشتې د بشپړ جوړېدو ویلي دي. هغه په بدن کې د ځینو دردونو له امله د تېرې څه مودې راهیسې له لوبډلې لرې و، خو دا وخت له درملنې وروسته په کابل کې خپل تمرینات ترسره کوي. د کرکټ بورډ له پاڼې د دولت زدران په یو خپره شوې ویډیو کې نوموړی وایي چې په هندوستان کې د تېرو څه کم دوه میاشتو راهیسې درملنې 95% لوبو ته چمتو کړی دی. د نوموړي په وینا دی هڅه کوي چې د افغانستان لخوا په راتلونکي نړیوال جام کې لوبو ته ځان چمتو او پکې ولوبېږي. د افغانستان د کراټو لوبډله د کراټو په نړیوالو سیالیو کې د ګډون لپاره نن قزاقستان ته ورسېده. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش له ریاست څخه خبر شوی راپور کې راغلی چې د دیرش څخه د ډیرو هیوادونو ترمنځ د کراټو نړیوال سیالۍ روانه ونه په قزاقستان کې پیلېږي. په راپور کې راغلی چې افغانستان څخه یو 13 کسیز پلاوی د دغو سیالیو ترسره کېدو لپاره هغوی واته تللی چې پکې لوبغاړي، دوه روزونکي او یو لوبڅار شامل دی. د بدني روزنې ریاست دا هم وایي چې په دغه هیئت کې د لوړ عمر ځوانان او تنکي ځوانان لوبغاړي شامل کړی شوي دي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ټاکل سوې روانه اونۍ د ولسمشري انتخاباتو مهال ویش اعلان سي. د دې کمیسیون په خبره په دغه مهال ویش کې د بېلابېلو لوریو نظرونه اخیستل سوي. رحمت الله افغان او نور تفصیل.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د محلویش د ښه سمون په هدف به د ګوندونو سیاسي جریانونو او مدني ټولنو سلامشورو ته ځانګړی پام وسي. د دغه کمیسیون مرستیال بیان زبی ساده د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی دغه محلویش روانونه اعلان سي.
په ټوله کې د همدغه ټولنې کې به د ولسمشرۍ ټاکنو تقویم هم چې د تیر جمعې په ورځ سیاسي عذاب او مدني ټولنو سره د دوی نظریات هم راسره واخیستل او په لیکلي ډول ډول مهم د دوی نظریات وغوښتل تر څو هغې ته هم په دغه تقویم کې ځای ورکړو. هغه به انشاءالله کړو تر څو د ولسمشرۍ ټاکنې په خپل وخت ترسره شي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د درې ورځې مخکې د ولسمشرۍ د انتخاباتو نیټه د 1998 کال د دوري میاشتې 1.3 نیټه اعلان کړې وه. د تیر جمعې په ورځ یو شمېر سیاسي جریانونو، ګوندونو، د مدني ټولنو استازو، ملي او همداشه نړیوالو انتخاباتي نظرو بنسټونو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره د جمهور ریاست د انتخاباتو د محلویش لپاره مشورتي غونډه درلوده او خپل وړاندیزونه ورسره شریک کړل. د افغانستان د لوی ملي ائتلاف ویان فضل الرحمن اوریا کمیسیون ته د خپل وړاندیزونو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
کمیسیون په دې باندې وتوانید چې پارلماني ټاکنو پایلې په شفاف او رون والی سره اعلان کړي، نو موږ په همدغه کمیسیون سره زو ولسمشري ټاکنو ته. په ولسمشري ټاکنو کې باید د رای ورکوونکو د نومونه په بایومټریک سیستم سره ثبت سي. د رای ورکولو په ورځ باندې رای ورکوونکي باید له همدغه بایومټریک دستګاه څخه په آنلاین باندې خپل رای وکاروي، نه په آف لاین باندې. دا زموږ وړاندیزونه وو او ظاهرا کمیسیون دا منلی.
بلخوا د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د افغانستان اسلامي حزب په مشرۍ ډول د ولسمشرۍ د انتخاباتو د محلویش له اعلان هرکلای کوي. د دغه ګوند رسنیز ټیم غړي فضل غنی حقمل ازادي راډیو ته وویل دوی په اوسني ډول د انتخاباتو له ترسره کېدو سره موافق نه دي.
هغه محلویش هغه د راتلونکي کال د وری په 1.3 د جمهوریت ریاست د ټاکنو ترسره کېدو لپاره سکیږي موږ د هغه ملاتړ کوو. یعنی زموږ غوښتنه دا ده چې ټاکنې باید د وری په 1.3 ترسره شي او په دې برخه کې هیڅ ځنډ رامنځته نه شي.
په ورته وخت کې د افغانستان د شفافو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا که څه هم په کمیسیون کې اصلاحات اړین بولي، خو اندېښنه ښیي چې ممکن دغه اصلاحات د ولسمشرۍ د انتخاباتو په محلویش او نیټې ناوړه اغیز وکړي او انتخابات له خنډ سره مخ شي. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وای که د ولسمشرۍ انتخاباتو نیټې کې بدلون راسي، د سیاسي او حقوقي مشروعیت بحث رامنځته کیږي چې دا په خپل ځای د افغانستان د خلکو لپاره د اندېښنې وړ خبره ده.
برېښنا شرکت لغمان او ننګرهار ته په باد پښو ولسوالۍ کې د برېښنا د وسلېدو په وړاندې اصلي خنډ امنیتي ستونزې ګڼي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې تر دې دمه د امن د ټینګښت لپاره د دوی څخه غوښتنه نه ده سوې. اکرام الله اکرام او نور جزئیات.
په داسې حال کې چې له نغلو څخه ننګرهار او لغمان ته تللې برېښنا پوره 6.5 ورځې وړاندې د لغمان په بادپخ ولسوالۍ کې د وسلوالو کسانو له لوري پرې شوې او ننګرهار او لغمان ولایتونه تیاره دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پرې شوې برېښنا د لینونو د بیرته تړل کېدو د امنیت د تامین په برخه کې ترې د مرستې رسمي غوښتنه نه ده شوې. د دې وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی پوره چمتووالی لري چې د دغه لینونو د تړل کېدو پر مهال د سیمې امنیت تامین
موږ له امنیتي اړخه کاملا دې ته آماده یو چې کوم تسهیلات چې په هغو برخه کې لازم دي هغه موږ آماده کړو. شرکت او اړونده مراجع کې چېرته زموږ نه په هره برخه کې کومک او مرسته وغواړي او امنیتي ځواکونه به دوی په خدمت.
یعنی تر اوسه پورې ستاسو نه کومه غوښتنه په دې اړه نه ده شوې؟
نه په هیڅ وجه. چیرته به نظامي قوت غوښتنه دوی وکړي موږ نه همیشه هر ټایم کې هره لحظه کې دوی ته آماده یو.
دا په داسې حال کې ده چې 6.5 ورځې وړاندې په بادپخ ولسوالۍ کې چې د لغمان نسبتا نارامه ولسوالۍ بلل کېږي د وسلوالو له لوري له نغلو څخه ننګرهار او لغمان ته د تللې برېښنا لینونه پرې شوي چې له امله یې د ننګرهار او لغمان ولایت اوسېدونکي برېښنا نه لري. دا لومړی وار نه دی چې په بادپخ ولسوالۍ کې د برېښنا لینونه قطع کېږي، بلکې له دې وړاندې په وار وار د وسلوالو له لوري په لغمان او ننګرهار برېښنا قطع شوې، خو دا لومړی ځل دی چې ترمیمی لمیاشت زیات وخت نیسی. د بدپخ اوسیدونکو له دې وړاندې ویلي و چې باید دغه ولسوالۍ ته هم برېښنا ورکړل شي، خو دا ځل یې غوښتنې نه دي په ډاګه شوي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې یاده ستونزه سیمه ییزه مسله یاده کړې او ویلي دي چې دوی د حل کولو په هڅه کې دي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي که امنیتي ځواکونه ورسره مرسته وکړي یا د ستونزه په څو ساعتونو کې حل کولی شي. د دې شرکت ویان وحیدالله توحیدي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هڅه کیږي چې یا د ستونزه د سیمې د قومي مشرانو او سپینګیرو په وسیله د خبرو له لارې حل شي.
د ننګار او د لغمان برېښنا وسلو
یعنی امنیتي بنسټونه همکاري نه کوي.
امنیتي ستونزې هلته شته، موږ ته امنیتي اوزاخ شي او موږ ته اجازه راکړ شي. په دې کې هر ممکنه لاره چې تاسو فکر کوئ که د سپینګرو د لارې شي هم زموږ همکاران کېدای شي او که سهامن کړی شي هم زموږ همکاران زیاته برېښنا زرغوي.
ښاغلی توحیدي وایي چې له نغلو څخه ننګرهار او لغمان ته د تللې برېښنا د دایمي ستونزې د حل په هدف په بدیلو لارو هم بحثونه پیل شوي، خو نوموړي ونه ویل چې بدیله لاره به کومه یوه وي. په همدې حال کې په ننګرهار کې په لسګونه مدني فعالانو د برېښنا د نه موجودیت له امله په جلال آباد ښار کې د عدالت غوښتنې خیمه وهلې او د اعتراض په ډول یو شمیر لاټینونه په سړکونو ایښي دي. مدني فعال راحت ګل زیارمل ازادي راډیو ته وویل د عدالت غوښتنې دا خیمه به تر هغې ولاړه وي تر کومه چې ننګرهار او لغمان ته د تللې برېښنا د امنیت دایمي حل لاره ونه لټول شي.
دا بیخی تصور نه پورته خبره ده. دلته د سیلاب کلوردو پرته ده، په سیلاب کلوردو سره شاوخوا 15 کیلومتر کې یو څوک دی را پاتېږي برېښنا د کټکۍ او دا دومره د کلوردو په موجودیت د دولت ټول امکانات په موجودیت کې د برېښنا نه تړل کېږي چې هر شی دی د ننګرهار او په ټوله کې د ختیځ د ولسونو سره دا غټه جفا ده.
خو د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا له ناستې مخکې رسنیو ته وویل چې د ننګرهار او لغمان د برېښنا په اړه په امنیت شورا کې د دغه ستونزې په دایمي حل بحثونه کېږي. خغلی عبدالله دغه شان وویل چې د برېښنا د مزو پرې کېدو د ننګرهار او لغمان په اقتصادي وضعیت بد اغیز کړی او خلک یې له سختو ننګونو سره مخ کړي دي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د پکتیا چارواکي وایي په هغو دریو ولسوالیو کې د ګوزڼ یا پولیو د واکسین کمپاین ته زمینه برابره کړې چې مخکې په سلګونو ماشومان ورڅخه بې برخې وو. اصیل ځازی له پکتیا.
د پکتیا ولایت د روغتیا ریاست چارواکي وایي په دې دوره کې به د پکتیا ولایت د 13 ولسوالیو څخه په 12 ولسوالیو کې د پولیو یا ګوزڼ واکسین تطبیق شي. د دې ولایت د روغتیا ریاست چارواکو د ګوزڼ واکسین د کمپاین د پیل په مراسمو کې وویل چې په تیره دوره کې د واکسین تطبیق ټیمونه ونه توانیدل چې پکتیا ولایت په درې ولسوالیو زرمت، وای زادران او جانیخیلو کې ماشومانو ته واکسین تطبیق کړي، خو په دې دوره کې د زرمت او وای زادران په ولسوالیو کې ستونزې هوارې شوې او یوازې به په جانیخیل ولسوالۍ کې ستونزه ولري. دا چې په یادو ولسوالۍ کې د واکسین د نه تطبیق لامل څه و او د په اړه د پکتیا ولایت د روغتیا ریاست رئیس ښاغلي ډاکټر ولایت خان احمدزی ازادي راډیو ته وویل
تیره دوره کې موږ بعض ولسوالیو کې ستونزې لرلې، لکه مثلا زرمت او وزادران او چاغم د مشرانو په همکارۍ باندې هغه حل کړل دي چې تیره دوره کې کمپاین نه و شوی، دا پیره به کمپاین کېږي. یوازې د جانیخیل ولسوالۍ کې یو ستونزه موجوده ده.
د احمدزی په خبره په جانیخیل ولسوالۍ کې ستونزه دا ده چې واکسیناتوران کور په کور د ماشومانو د واکسین کولو مسولیت لري، خو د سیمې اوسیدونکو وایي واکسیناتوران د جماعتونو ته ورځي، خلک به ماشومان وروړي او واکسیناتوران د کور په کور نه ګرځي. احمد زی وویل
موضوع همدا شی ده چې کور په کور منګه واکسین تطبیقو، ځکه منګه د کور په کور چې ماشومان راغواړو په هغه ځای کې ستونزې وي، خلک یې نشي راوړلی، نو جومات په جومات لږ ستونزه وي، بعضې کورونه له جوماتونه لرې وي، هغه ماشومان نشي رارسولی، نو موږ ماشومان ډېر پاتې کېږي.
احمد زی زیاته کړه دوی هڅه کوي چې د قومي مشرانو ولایتي ادارې په مرسته په جانیخیل ولسوالۍ کې یاده ستونزه هواره کړي. د احمد زی په خبره په دې دوره کې به د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز او اړوندو 12 ولسوالیو کې به 191,913 تنه ماشومانو ته د ګوزڼ واکسین تطبیق شي. پکتیا یو له هغو ولایتونو څخه ده چې د 2012 میلادي کال را په دېخوا په کې د ګوزڼ کومه مثبته پیښه نه ده موندل شوې. اصیل دازی، ازادي راډیو، پکتیا.
له طالبانو سره د ستونزې له کبله د هلمند څه باندې 15,000 ماشومان د پولیو له واکسین څخه بې برخې پاتې کیږي. د هلمند روغتیا ریاست چارواکي وایي له طالبانو سره د پولیو د واکسین د تطبیق پر ستراتیژۍ خبرې روانې دي، خو تر اوسه موافقې ته نه دي رسېدلې. په روانه میاشت کې په د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې دوی، خو تر دې مخکې په نادلي کې یوه مثبته پیښه ثبت شوې وه. الیاس دی پر دې مسله راپور لري.
د
د پولیو یا ګوزند واکسین او بل دوره هم پیل سو. خو د هلمند د روغتیا د ریاست مسولین وایي بیا هم 15,000 ماشومان ته واکسین نه رسیږي. د هلمند عامې روغتیا د ریاست اړوند د کتلوي معافیت مسؤل ډاکټر عصمت الله همت وایي دا ځل به هم د لشکرګاه ګریشک نادالي او ناوی ولسوالی پرته په نور هلمند کې د پولیو واکسین تطبیق نسی.
موږ په دې کمپاین کې 2,50,000 ټارګټ لرو. ان شاء الله څلور ولسوالی کمپاین لرو، ناری سراج، بوس، نادالی، ناوه. نو مشتمل رو خپل ادب ته ورسېږو. زموږ ټارګټ د دې کمپاین کې 2,50,000 دی، تمل رو خپل ادب ته ورسېږو.
ادب مو څومره دی؟
ادب مو په دغه ولسوالی کې 2,50,000 تقریبا. په هغه نور ولسوالی کې دا دمه پر کمپاین ولاړ دی، پر ستراتیجی باندې خبر روان دي. مشکل پر هغه زور مشکل دی چې دروسه پر حل شوی نه دی.
همت د واکسین د نه تطبیق په مسله کې مشکل د ستراتیجی پر سر د وسلوالو سره درامنسته سي وستون ځوان بولی چې دوی ورته کور په کور وایي. ولکه وسلوالو طالبانو د کور په کور واکسین پر ځای جماعت په جماعت دغه پر تطبیق ټینګار کوي، خو د روغتیا اړوند ادارې کور په کور. د دې دواړو فرق څه دی؟ ډاکټر عصمت الله همت ازادي رادیو ته وویل د پولیو د واکسین د کور په کور ستراتیژي پر مهال هم نږدې 1,500 ماشومان پته کېدل. که چیرې جماعت په جماعت سي دا شمېره ډېریږي او د واکسین مؤثریت تر سوال لاندې راځي.
چې کور په کور واکسین هم کو زموږ څخه په ولایت کې مس پاته کېږي، چې هغه ماشومان یا د کور نه راوځي یا مثلا هلته بده پاته کېږي یا کورنۍ. نو مسجد په مسجد په موږ تقریبا 1,500,000 یا 3,00,000 کوارج لرو. موږ په دې کې 15,00,000 ماشومان لا واکسین نه کو، او که ټول ماشومان واکسین نه سي دا معنا که ماشومان زموږ څخه پاته کېږي نو هغه دا معنا چې دغه منابع مصرفیږي یا د مصارف کیږي هغه ګټ نه کی.
په هلمند کې په هره دوره کې شاوخوا 800,000 ماشومان واکسین کېدل چې د روغتیا پلانو په خبره د روان میلادي کال د مې د میاشتې راهیسې 15,000 هر ځل پاته کیږي او یوازې 240,000 ته واکسین رسیږي چې په سیمو کې پروت نیم ژوندی وایروس بیرته فعاله شوی دی او د ډیرو ماشومانو د مبتلا کېدو ویره سته. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین د دې ستونزې په حل کې د دیني عالمانو رول مهم بولي او پر خلکو یې غږ وکړ چې د پولیو د دوو څاڅکو په ورکړه خپل ماشومان د دایمي فالج نه وژغوري.
د واکسین پروسه پیل شو. زه د علماو، مشرانو او د ټولو هلمندیانو نه هیله لرم چې خپل هغه مساعد ماشوم چې د 1 تر 15 کالو پورې دی هغه د واکسین ته راوړي، تر څو د فلج نه چې یوازنۍ تداوی ده او دغه واکسین دینه استفاده کوي. ځکه موږ یو دوه پیښې په هلمند کې لرو چې دا د تشویش وړ دی.
ولی په داسې حال کې د پولیو د واکسین د ښه تقسیم لپاره د خلکو او دیني عالمانو رول مهم بولي چې په نوزاد کې د پولیو یوه تازه پیښه پیدا شوې ده. په دې سره په هلمند کې د پولیو د پیښو شمیر 3 رسیږي. د هلمند په عامو خلکو کې هم د واکسین د تطبیق پر مسله بیلابیل نظرونه موجود دي. ځینې خلک د واکسین د کمپاین پر مهال د رضاکارانو د ناسم کار له امله شکایت کوي، خو ځینې نور بیا د طالبانو سره د واکسین پر تطبیق د روغتیا پلانو په ستونزه خبر دي.
شرایط سم راغلی دغه چې واکسین ماجد تراسي بس خلک واکسین ورکړي.
ما نوم اولادا دی. واکسین برابر دا ولسوالۍ ته خاص اوس نه رسېږي. په خوښ شو رسېدل د شکل دا دوره باندې خاص هم نه رسېدل.
ولې؟
الله تعالی کې امکانات نه دي ورته برابر. دا د طالبانو سره ځینې خلک د طالبانو سره ډېر شکایت کوي. دا طالبان نه خواسته شکایت کوي.
عبدالقاهر
سره ته د واکسین پاره
زم د ګرم سیرم د غرغل واکسین والا راځي و بس کله کور په کور ګرځي کله نه راځي.
کتون کې وای کته هم تر دې وړاندې د واکسینونو د حلال والی او اسلامي جوازونو په برخه کې د دینی عالمانو پر نیمګړی رول نیوکه کېدلې، خو اوس په دې برخه کې د اسلامي نړۍ د مقررو فتواو او جوازونو ورسته د طالبانو سره در پیدا سوي ستونزې اساسي حل په یو داسې تګلارې کې دی چې د دواړو خواو له لوري پر توافق وسی. هغه به د طالبانو په خوښه د واکسین تطبیق وینه دا چې په هر دوره کې د هلمند لسګو نظر ماشومان د واکسینه پته کېږي. مبدلی استایی، تازدی رادیو هلمند.
یو کلی زر غاگونا
یو کلی زر غاگونا درامی خوگو آوریدون کو السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. تاسو واوریدل چې په خار کې د دلاور خان شرکت تاوان کړی و. خپل زوی اسلم ته یې سپارښتنه وکړه چې شرکت له تاوانه راوباسي. اوس به واورو چې خدای داد داسې د زړه له خلاصه چاته دعاګانې کوي.
واه 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 زړه دې باد مشه ما وی چې ګوندې زموږ د برق پټي انګور به خواږوي خو نه داسې نه ده
خدای دا ته پروژه ماته کې د څنګه د برق پټي انګور په زړه راووریدل
هسې ګل پري مقصد مې دا و چې ستا لاسونه د برق پټي له انګورو نه هم خواږه دي ځکه چې ستا د لاس کورنۍ کلچې ډېرې مزهدارې دي
ما ویل بله خبره به وي چې داسې صفتونه مې کوې
زه د بدمشه بله خبره هم شته
ښه بله کومه خبره ده
یاره ګلپری په هغې زړې ترور باندې مې سخت زړه خوږېږي زړه د بدمشه په ډېر تګ راتګ یې پښو پوستکي واچول
کومه زړه ترور
سنم ګل ترور درته یادوم څو ځله ستا پلارګنۍ کره لاړه چې خیخي ورسره وکړي خو زړه د بدمشه تاسې اونه نه ورته وایئ
ښه دا خبره ده په هغې خوراکۍ باندې خو زما هم ډېر زړه سوځي خو خدای دې خیر کړي اوس بله خبره په منځ کې راغلې ده
زړه د بدمشه کومه خبره
داسې ده چې د پلار مې یو ډېر پیسهدار ملګری دی ښځه اولادونه لري اوس لکه چې د هغه هم زړه دی چې په زرپري مرکه وکړي وی بسم الله بسم الله
نه نه پام چې هغه زاړه سړي ته ورنه کوي ګوره زړه د بدمشه ته له زرپري سره ستاسو هغه د دنیا د معلمې خبره یاده کړه
د دنیا د معلمې کومه خبره
ګل پری ته لا څونه هیرجن یې زړه د بدمشه زه نه یې درته وایم
او ته اوس د ماشومانو په شان مرورېږه ما راته ووایه چې زه هم زرپري ته زړه خورم
هغه د دین خبره یې چې درته کوله زړه د بدمشه هغه د هلک او د نجلۍ د واده خبره چې پکې وه
ښه ښه رایاده شوه هغه خو یې ویل چې د واده لپاره دا شرط دی چې هلک او نجلۍ به په یو بل رضا وي دا یې هم ویل چې د واده لپاره داسې په ادب کې یو بل سره لیدلی هم شي
دخ ښه اوس نو ته داسې وکړه چې زړه د بدمشه که خپله خور سره ورته نه اچوي دا خبرې ټکي په ټکي ورته وکړه او ټوله کورنۍ به دې پوهوي
ګلالۍ څنګه داسې ناکرار یې چې رمبۍ هم درسره دی او صندوق لټوي
وای اسلمه بیړه مې ده د باندې به شفقت رور راته ولاړه وي
چیرته روان یې
اسلمه ته څومره ډېرې پوښتنې کوې شفقت رور سره د باغ پټیو ته ځم هلته سابه راټولوو
ښه خیر دی سابه به بیا وروسته راټول کړي یو خبره مې درته کوله
خدای دې خیر کړي اسلمه خیریت خو به وي
وارخطا کېږه مه خیر و خیرت دی هسې پلار ته مې له ولایت نه د شرکت شریک زنګ وهلی و
ښه څه یې ویلي وو
ویلي وو چې شرکت تاوان کړی دی باید چې غم یې وخورو کنه د شرکت په نوم به څه پاتې نه شي
چې څنګه به یې غم وخورو
زه ولایت ته غوښتی یم چې ورشم او د شرکت کارونه ورته سم کړم
وایم زر ځلی خو ورشه ته څه وایې چې ستا ګلالۍ به په خوشحالۍ اجازه درنه کړي که څه
نه هغسې خو پوهېږم خو ما ویل چې ته یو ځل د خپلې پلارګنۍ کره تللی وای
پلارګنۍ کره د څه لپاره
خو نه ویل کېږي هلته په ولایت کې ډېر پاتې شو یو رخصت به دې ترې راخیستی وای
اسلامه زه ستا په خبره ونه رسېدم ستا مقصد دا دی چې موږ دواړه به ولایت ته ځو
هو انشاءالله ځکه د شرکت شریک مې پلار ته ویلي وو چې اسلم را سره نه وي زه په یوازې ځان د شرکت کارونه نشم کولی
وای اسلمه په دې خبره خو دې ډېره خفه شوم
ولې
په مور او پلار پسې مې خفه کېږم په شفیقي ترور پسې خفه کېږم او
بی بی طیبه او بی بی لیلا زه خو یو ځل په ټولو شوبو ګرځېدلی یم دلته بیا راغلم که څه کار پاتې وي چې ویې کړم
کور ودم قند آغا په لاسونه د برکت شه ډېر په اخلاص کار کوي
که رښتیا درته ووایم هغه د چا خبره چې کارونه مې ښه روان وي دا زړه مې داسې ورسره باغ باغ شي
قند آغا ته بختور یې دا
د خو انسانانو صفات وي چې د خو کارونو په کولو یې زړه خوشحالیږي.
ګوره قند آغا، هغه د بخششی په افغانۍ د څه وکړل؟
بیبي تهبې، په هغه ورځ د چا خبره په جامو کې نه ځایېدمه، ځکه چې زوی مې په کورس کې داخل کړ او د کورس فیس مې ورکړ.
شاباس
تهبې، که زه د راډیو یا تلویزیون ژورنالیسته وای، د قند آغا په دې کار مې یوه ښه پیامي برنامه جوړوله.
ګل خبره دې وکړه لیلا، داسې وبوله چې تا د قند آغا په اخلاص ښه خپرونه جوړه کړه، او زه هم دا د قند آغا ته انعام ورکوم. دغه
طیبی بیبي، دا د څه شي انعام دی؟
دا د دې انعام دی چې ته یو ښه پلار یې او د اولادونو په حق دې پوهیږي.
وایم په برکت شه طیبی بیبي.
ګوره قند آغا، دا درې دانې کتابچې به دې زوی د لاغا ته ورکړي، او دغه دوې دانې به دې ځان ته وساتې. ښه
ځان ته وایم په سترګو، خدای دې تا سره ښه وکړي طیبی بیبي.
قند آغا، دا هم زما له خوا انعام. دا یو څو دانې قلمونه او پنسلونه یې ستا د زوی د لاغا، او دا دوه دانې هم ستا.
وایم بیبي لیلا، کور ودان، خو تا او طیبی بیبي راته ونه ویل چې ما خو لیکل او لوستل نه دي زده، تاسو خو ماته هم قلمونه او کتابچې راکړل.
زموږ زړه دی چې د دفتر ملازمانو لپاره د لیک لوست او زده کړې یو ټولګی ولرو. خبره به له ټول دفتر سره شریکوو چې یوه طریقه ورته جوړه کړو.
ګوره مرغانو، دا تاسو ته مې چې څیرې ودرولې، له ما به ګیله نه کوئ. ته زه خو د خان د لاور خان ناظر یم. دا دی، تاسو ته مې ګدنه او نورې دانې هم راوړي، دا وخورئ. خو له غنمو سره به غرض نه لرئ. ګورئ ما ته به دعاوې کوئ چې نن سبا.
یاره موسی ګله، منم دې ډېر تکړه ناظر یې، ولکه دا د پټو په پولو دا څیرې ډارونکي تا لګولي.
او خان صاحب، دا خو مې ځکه لګولي چې دا د مرغانو سیلونه نه ګورې، ما وې سپین سترګې ونه کي، او د خان صاحب غنم ونه خوري. ته وای ښه
ښه، اوس دا وایه چې له مرغانو سره دې څه ویل، ولې ژړغونې شوې؟
خان صاحب، ښه خان صاحب، نور خو به ښه یې. ته وای ښه.
او ښه یم، خو ته زما د پوښتنې نه په څنګ مه تېرېږه، ولکه موسی ګله سم ځواب راکړه.
خان صاحب، سم ځواب دا دی، ته وای ښه، چې د مولوي صاحب د جمعې د ورځې خوږې خبرې مې را یادې شوې، هغه مې په زړه کې داسې ګردې تاوېږي. ته وای ښه.
مولوی صاحب خو نام خدای دی وي، هر وخت ډېرې خوږې خبرې کوي، د علم او پوهې ګټې راښیي، او ورسره د امن او د سولې خبرې کوي.
خان صاحب، وایم مولوی صاحب بیخي ګوړې او شکرې ورایي. ته وای ښه، د تېرې جمعې خبرې خو یې زما په زړه داسې خوږې لګېدلې چې مه کوه پښتنه.
اوس پوه شوم، یعنی چې ستا د زړه خبرې کولې.
یوازې زما د زړه نه، ته وای ښه، د ډېرو غریبانو د زړه خبرې کولې.
موسی ګله، هغه څنګه؟
خو بس نور نو، خان صاحب ته خپله د کلي ولس خان او مشر یې، په نیمه خبره دې سر خلاصیږي.
موسی ګله، په نیمه خبره خو مې سر خلاصیږي، خو ستا په خبره مې سر خلاص نه شو، ته ما ته مو وایه کنه.
مولوی صاحب ګل خو داسې ویل چې د خور او لور ولور حرام دی، و خلکو ته وایه ښه، له دې حرامو ځان وساتئ.
موسی ګله، دا خو ډېر ښه مغزه لرې په خدای، ما ویل کله تا نه به دا خبره بیخي هېره وي.
خان صاحب، هېره به ولي، ان له مرغانو سره مې یادوله چې خدای دې میندو پلرونو او ورونو ته انصاف ورکړي. ته وای ښه، چې ولور وانخلي.
ولکه نو مرغان غریبان به څه وکړي؟
خان صاحب، که څه کولی شي که نه، ما خپل زړه ورته تش کړه. خو زو لی در تا غوړم خان صاحب چې تاسو مشران یو کار وکي.
وای موسا ګله کوم کار وکو؟
تاسو یو د کلی ولس نور مشران د مولوی صاحب خبرو داسې ټینګ ودرېږي او دا د غره غوندې درون ولور د خلکو له اوږو نه لرې کوي. ته وایښه
درنو اوریدونکو، و موریدل چې موسا ګل د لور خان ته وویل تاسې او د کلي ولس نور مشران د مولوی صاحب خبرو ټینګ ودرېږئ او دا د غره غوندې ولور د خلکو له اوږو نه لرې کوي. که ستاسو د سیمو عالمان، مشران، ښوونکي او د مدني حرکتونو کارکوونکي له یو بل سره همکاري وکړي، ستاسو په فکر کومې لاسته راوړنې به ولري؟ دا هم ووایه چې د یو کلي زر غږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی. مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 شپږ نوي 0 1 0 1 شمیره راولېږئ او خپله جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ، ستاسو غږ ثبتېږي او تر موږ را رسیږي.